سلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلو، د افغانستان د بدخشان ولایت او تاجکستان ځینې سیمې نن سهار یوې زلزلې ولړزولې. د امریکا د جیولوژۍ ادارې د معلوماتو له مخې د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه 15.4 درجې و او مرکز یې د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې تر ځمکې 103 کیلومتره لاندې اټکل شوی دی. تر اوسه د دې زلزلې له کبله د احتمالي مرګ ژوبلې او مالي زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. د طالبانو حکومت وایي په کابل ښار کې تر اوسه نږدې 14,000 سوالګر ټول کړي دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر بختر خبري اژانس ته ویلي چې په 15,838 تنه ټولو شویو سوالګرو کې څه باندې 9,500 ښځې دي. طالبانو د سوالګرو د ټولولو کمپاین په داسې حال کې پیل کړی چې افغانستان له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی. شاوخوا 1,000,000 افغانانو په تیر 1.5 کال کې دندې له لاسه ورکړي او د افغانستان اکثریت وګړي په نړیوالو مرستو ګزاره کوي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په کابل کې په نړیوالو معیارونو برابر نوی جیم او د شاوخوا 500 لوبغاړو لپاره استوګنځي جوړوي. کرکټ بورډ نن رسنیو ته په یوه استولې خبرپانه کې ویلي دی چې له سرپټې اکاډمۍ او نوي جوړیدونکي جیم څخه به د لوبغاړو د تمرین او روزنې لپاره کار واخیستل شي. په بیان کې نه دی ویل شوي چې د دې جیم د رغونې چارې څه وخت او په څومره لګښت پیلېږي. افغان ملي لوبډله د کرکټ په 20 اووریز نړیوال جام کې له ګډون وروسته نن هیواد ته راستنه شوه او ټاکل شوې چې د روانې نومبر میاشتې په وروستیو کې له سریلانکا سره د دریو یو ورځنیو لوبو لړۍ ترسره کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پر خپلو خلکو غږ کړی چې د روسیې د نورو احتمالي حملو لپاره چمتو ووسی. ښاغلي زلنسکی بیګانه وخته په خپل ورځني ویډیوي پیغام کې وویل چې روسیا احتمالا د اوکراین پر عامه تاسیساتو په تیره د انرژۍ پر مرکزونو د حملو پر تکرار تمرکز کوي. په داسې حال کې چې د اوکراین د پلازمینې د عامه تاسیساتو لویه برخه د روسیې په راکټي حملو کې ویجاړه شوې. د کیف ښاروال د پلازمینې اوسیدونکو ته ویلي دي چې که د دې ښار د اوبو سرچینې له منځه ولاړې شي نو په موقتي ډول د خپلو کورونو پرېښودو ته دې تیار وي. اوسمهال د اوکراین له 4.5 میلیون زیات وګړي برېښنا ته لاسرسی نه لري. او د تاجکستان د پلازمینې دوشنبه یوې محکمې د بشري حقونو فعال اوراز وزیربیګوف په 14 کاله بند محکوم کړی دی. وزیربیګوف په افراطیت تورن دی او چارواکي وایي پر ټولنیزو رسنیو یې خلک له قانون څخه سرغړونې ته هڅول. نوموړي دا تورونه رد کړي دي. وزیربیګوف له هغو دوو فعالانو څخه دی چې په مسکو کې اوسېدل، خو په 13 جولای میاشت کې کله چې د تاجکستان چارواکو د ګورنو بدخشان د کورواکي سیمې د فعالانو ځپل پیل کړل، په جابر تاجکستان ته راوستل شول. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې طالبان وایي په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د اغیزو د کمیدو لپاره د نړیوالو مرستې ته اړتیا لري. آیا افغانستان د چاپیریال له نړیوالو بدلونونو اغیزمنېږي؟
افغانستان د هغه هیوادونو په شمیر کې نه راځي چې ککړتیا ایجادوي، خو متاسفانه ډیر د چاپیریالي تغیراتو متاثر کیږي.
د پېښور هنرمندان وایي چې که په پاکستان کې نیول شوي افغان هنرمندان له بنده خوشي نشي نو دوی به د محکمې پر ضد اعتراض وکړي.
که دوی خوشي نه شو په پېښور کې مونږ احتجاج کوو، هم په کراچۍ کې فنکاران بروزي دغه خلاف.
نړیوالو مرستندویو ټولنو ژمنه کړې چې په راروان سخت ژمي کې به د افغانانو لپاره بشري مرستې چمتو کوي.
کابل که ژوند ډیر مشکل دی، به روزګار خرک یو دغه ژمن روان دي، هر خواته واور روان دي. خدای وکړي چې دولت خلک سره لیک کومک وکړي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د کابل ډیری خلک اوس لیلامی کالی اغوندي.
زه دلته راغلی یم چې لیلامی بدلون او جاکت واخلم، ځکه چې اقتصاد مخه نه ده. زه د خور او قرور لپاره همدې نه لیلامی اخلم.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ رادیو ځانګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او تاندې څانګې خپرېږي.
تر دې شیبې
د ازادۍ رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکلستاس کوربم، د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد صفای کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په هیواد کې د اقلیمي بدلون د منفي اغیزو د کمیدو لپاره د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړتیا لري. دا وزارت دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه پرون وویل افغانستان د اقلیمي بدلون د اغیزو له کبله د نړۍ شپږم زیانمن شوی هیواد دی. طالب چارواکي وایي چې د اقلیمي بدلون پر وړاندې پرتې ننګونې له تفاهم او ګډ کار پرته نشي اورېدی. په دې اړه نور جزئیات د امید زهیرمل په راپور کې.
په مصر کې د اقلیمي بدلون د نړیوالې غونډې له پیل سره هم مهاله په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د زیانونو په اړه اندېښنې او د مرستو غږ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي یوازې سږ کال افغانستان ته د اقلیمي بدلون د منفي اغیزو له امله له $2 میلیارد زیات زیان اوښتی. د وزارت داسې مهال دا خبره کړې چې د اقلیمي بدلون په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د نړیوالې غونډې له پیلېدو سره په افغانستان کې د دې سازمان استازولۍ پرون وویل افغانان د دې بدلونونو له امله له سخت حالت سره مخ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د ځانګړي استازي مرستیال رامس الکبروف په یو بیان کې چې پرون خپور شوی په دې هیواد کې له ویجاړونکو اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې لپاره د عاجلو او ګډو مرستو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو سازمان پرون وویل افغانستان د اقلیمي بدلون د اغیز له امله د نړۍ شپږم زیانمن هیواد دی. اوس د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پاڼه کې د مصر په شرم الشیخ ښار کې د اقلیمي بدلون د 28مې نړیوالې غونډې دایریدل نړۍ ته د ورپېښو اقلیمي ننګونو لپاره د حل لارو پیدا کولو په برخه کې لومړنی ګام بولي. د دې وزارت د ویان مرسیال ضیا احمد تکل نن رسنیو ته استولي ویډیوي پیغام کې ویلي افغانستان هم اقلیمي بدلون خورا اغیزمن کړی او دوی باور لري چې ګډې ننګونې له تفاهم او ګډ کار پرته نشي هوارېدی.
د دې زنجبیره د نورو احتمالي زیانونو کمول او له ګواښ سره مخ ټولنو مقاومت لولول په هیواد کې د اقتصادي ثبات تر راتګ پورې د نړیوالې ټولنې داسې پرمختیايي مرستې ته اړتیا لري چې زموږ د ملي لومړیتوبونو په رڼا کې ترسره شي.
طالب چارواکي داسې مهال له نړۍ په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د اغېز کمیدو لپاره مرسته غواړي چې لاله وړاندې پرې. نړیوالې ټولنې د دوی له قوله د بشري حقونو نقص، پنجون او خوځو د محدودیتونو د وضع کولو، د ښوونځیو بندولو، د زور له لارې واک ته په رسېدو او د یو همشمول حکومت د نه جوړېدو له امله خپلې مرستې بندې کړې او یوازې په بشري برخو کې د افغانانو لاسنیوی کوي. پرون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان استازولۍ وویل افغانستان له وژونکو طبیعي پېښو سره مخ شوی چې د مرګ ژوبلې تر څنګ یې مالدارۍ، کرنې، کورونو او زیربناوو ته هم ستر زیانونه اړولي دي. تر څنګ یې کمزوری اقتصادي نظام، د ټولنیزو او اقتصادي پروګرامونو نشتوالی، د چاپېریال بدلون او د څلورو لسیزو جګړو اغیزو افغانستان د اقلیمي بدلون له امله په یو خورا زیانګالي هیواد بدل کړی دی. د ویلو دا چې د اقلیم له بدلون سره د مبارزې 28مه نړیواله غونډه پرون د مصر په شرم الشیخ ښار کې پیل شوه. تکل شوی چې دا غونډه به نن او سبا هم روانه وي.
طالبان وایي چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلونونو د اغیزو د کمیدو لپاره د نړیوالو مرستې ته اړتیا لري. په دې اړه مو په دې راپور کې جزئیات واوریدل. خو آیا افغانستان د چاپیریال نړیوالو بدلونونو اغیزمنیږي؟ د اقلیمي بدلونونو او اوبو د چارو متخصص نجیب سدید وایي چې افغانستان که څه هم په خپله ککړتیا نه ایجادوي خو د خپل موقعیت په خاطر د اقلیمي بدلونونو له پایلو سخت اغیزمنیږي. ښاغلی سدید له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وایي چې په افغانستان کې وچکالي، سیلابونه او د ځنګلونو اور اخیستل د اقلیمي بدلونونو ناوړه عواقب دي چې افغانان یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. ښاغلي سدید دا څرګندونې له صفي الله ستانکزي سره په مرکه کې کړي دي.
افغانستان د هغه هیوادونو په شمیر کې نه راځي چې ککړتیا ایجادوي. متاسفانه چونکه افغانستان د وچې د ځمکې د وچې کمربند په ساحه کې موقعیت لري، د دې اقلیمي د جغرافیوي موقعیت له کبله ډېر د چاپریالي تغییرات متاثر کیږي. متاسفانه یو درجه بندي په 2010 کال چې شوی و هلته افغانستان په نهم ځای کې قرار درلود چې له چاپریالي تغییراتو نه ډېر اغیزمن کېده. اوس متاسفانه دغه تغییر په شپږم تعدید شوی دی. دا په دې معنی چې اوس افغانستان متاسفانه چاپریالي تغییراتو کې ډېر متاثر کېږي او اضرار یې متاسفانه تر پخوا نه هم ډېر شوی دی.
له حد زیاتې وچکالۍ، غیر معمول بارانونه او سیلابونه چې وخت هم نه و افغانستان کې څه په ډاګه کوي؟
د چاپیریال بدلون په افغانستان کې مونږ ګورو چې وچکالی ډیر شوی دی، شدید وچکالی تکرار اوس بیخی ډیر دی او معمول متوسط وچکالیګانې هم ډیر شوی دی او د ورښت رژیم بدل شوی دی، چټک ورښتونه تکرار ډیر شوی دی. سږ کال مونږ په افغانستان په ختیز او جنوب ساحه کې مونږ ولید چې هلته ډیر ډیر شدید بارانونه وشول او د دې کابل از مونږ خلک او ډیر ډیر متضرر شو. او بل دا چې زمونږ یخچالونه هم ویل شوي دي، هغه یخچالونه ساحه ډیر اوس ډیر متاسفانه بدلون پکې راغلی دی، ډیر کوچنی شوي دي. او همچنان ځکه چې زمونږ اوبه سطحي اوبه فاصلیت موندلې دی، خلک د ځمکې لاندې اوبو ته مخ کړي دي او ځمکې لاندې اوبه اوس په ډیر یو مخاطره کې قرار لري. دغه ټول همچنان د ځنګله اور هم ویر نشي چې سږ کال مونږ په نورستان او ختیځ ولایتونو کې درلوده. دا ټول علائم دی چې افغانستان له د اقلیمي بدلون نه ډیر متاثر کیږي.
په اوسنیو شرایطو کې د اقلیمي بدلونو سره د مبارزې لپاره کومې عملی لارې موجودې دي؟
په اوس حالت کې دواړه د افغانستان حاکمان او همچنان خلکو مسؤلیت لري چې د اقلیمي بدلون سره د مبارزې په خاطر جدي ګامونه واخلي. کمان دا مسئولیت دی چې اقلیمی اضرار مستند کړي، د ځنګله اور، سیلابونه او ټول دغه د زراعتي محصولاتو خراب کېدل دغه ټول باید مستند شي او د جهاني صندوقونو نه د چاپیریالي توافق پروژو لپاره باید بودجه ترلاسه شي او دغه بودجه باید د زیربنا او د انکشاف لپاره باید مصرف ورسیږي. زمونږ هیواد متاسفانه له زیربنا او شتون څخه ډیر رنځ وړي او دا یو دلیل هم دی چې زمونږ هیواد تر بل هیوادونو نه ډیر د اقلیمي بدلون نه متاثر کیږي.
د اقلیمی بدلونونو او اوبو د چارو شننکی نجیب سدید و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ رادیو واوري.
د خیبر پختونخوا ایالت هنری ټولنه وایي د هغو 15 افغان سندرغاړو او موزیک غږونکو د خوشی کولو لپاره هڅې روانې دي چې دا مهال په کراچۍ کې بندیان دي. د دې ټولنې مشر ازادۍ رادیو ته ویل ټاکل شوی چې د کراچۍ ښاري محکمه سبا د دوی په اړه چې له قانوني اسنادو پرته پاکستان ته د اوښتو په تور نیول شوي دي پریکړه وکړي. د راشد خان په وینا که دا کسان خوشی نه شي نو هنرمندان به په پېښور او کراچۍ کې اعتراضونه وکړي.
د ټنګ ټکول له پروګرامونو تر زندانونو او محکمو ټاکل شوی سبا سې شنبه د پاکستان د کراچۍ ښار خاري محکمه سیټي کوټ د هغو 15 تنو افغان سیمایزو سندرغاړو او موسیقي غږونکو په اړه پریکړه وکړه چې له قانوني اسنادو پرته هغه هیواد ته وختي او اوس بندیان دي. د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې د هنري ټولنې مسؤلین وای تمشته چې دا کسان سبا خوشی شي، خو د دوی په خبره کې خوشی نشول هنرمندان به په تړاو په پیښور او کراچۍ کې اعتراضونه وکړي. په خیبر پختونخوا کې د دې ټولنې مرکزی مشر راشد خان راشد ازادي رادیو ته وویل
څنګه چې په پښتونخوا کې ملګري سلو هغه بیا پرې خود خوشی کړل نو امید ده چې دوی به خوشی کی. ولې چې په افغانستان کې موسیقي باندې بندیز دی ولته د دې ژوند خنه دی نو په دې وجه چې دی دلته دی راضي او خپل او هنري هلې ځلې کوي کدي خوشی نشو په پیښور کې موږ احتجاج کوو هم په کراچۍ کې فنکاران بروزي دغه خلاف.
خاغلی راشد وایي د افغان سیمه ایز سندرغاړي دوه اونۍ مخکې هغه مهال د پاکستاني پولیسو لخوا په کراچۍ ښار کې ونیول شول چې د قانوني اسنادو له درلودلو پرته د کوټی لاري پاکستان ته وختیول. خو په کراچۍ کې دغه ټولنې مسول شمس ازادي رادیو ته وویل چې د شنبه په ورځ هم یو افغان هنرمند په کراچۍ کې د پولیسو لخوا په ورته تور نیول شوی دی. د نوموړي په خبره کوم کسان چې نیول شوي صدیق، ناصر، نجیب، حاجی نبی، احمد ضیا او کبیر نومیږي. د یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته په موسیقۍ بندیز ولګول شو، چې له امله یې ډېری افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي بېلابېلو هېوادونو ته کډه شول. یو شمېر دغه سندرغاړي پاکستان ته ولاړل، چې مخکې هم د پاکستاني پولیسو لخوا دوی سره د ناسم چلند، نیونې او ځورونې راپورونه خپاره شوي دي. پاکستان په دې وروستیو کې افغانانو ته د ویزې د ورکړې بهیر سخت کړی دی. دغه شان په افغانستان کې د طالبانو حکومت له یوې میاشتې راهیسې د پاسپورتونو د ورکړې بهیر هم درولی، چې خلک یې د سفر په برخه کې له ستونزو سره مخ کړي دي. طالبانو مخکې افغان سندرغاړو او موسیقي غږونکو سره د ناسم چلند ادعاوې رد کړي، خو په تېره کې په ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې په کې لیدل کېدل یو شمېر وسلوال د موسیقۍ آلې ماتوي او اور ورچوي. دې کار د افغان هنرمندانو او د ټولنیزو رسنیو د ډېری افغان کاروونکو تر غبرګونونه له ځانه سره درلودل. ومغوښتل د پاکستان په کراچۍ ښار کې د نیول شویو افغان سیمه ییزو سندرغاړو د برخلیک په اړه په پاکستان کې د طالبانو حکومت د سفارت او په کابل کې د پاکستان سفارت د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو بریالی نه شو. خو په کراچۍ کې د هنري ټولنې مسؤول شمس وایي دوی د افغان قونسلګرۍ له مسؤلینو سره خبرې کړې او د همکارۍ غوښتنه یې ترې کړې ده.
و موریدل چې د خیبر پښتونخوا د هنرمندانو ټولنه وایي که په افغانستان کې نیول شوي افغان هنرمندان له بنده خوشی نشي نو دوی به د محکمې پر ضد اعتراض وکړي. د جمیل رانیژدې کېدو سره سم د ملګرو ملتونو څو ادارو له افغانستان سره د مرستو ټټر وهلی. آی او ایم او یو این ایچ سی آر ویلي ژر به افغانان له یخنۍ سره مخ شي خو دوی به یې لاسنیوي ته دوام ورکړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر یا یو این ایچ سی آر ویلي چې دا مرستې د ژمي په ساړه موسم کې تر خوندي ځایه د افغانانو د رسولو په معنا دي. یو شمېر افغانان وایي چې له اوسه د سونګ او خوراکي توکو د بایو لوړېدو اندېښمن کړي.
ژمی راغله، هوا ساړه شو، خلکو روزګار ډېر خراب دی.
مصور نومیږي او کابل کې ژوند کوي. سر له اوسه د ژمي سړې هوا او د سونه او خوراکي توکو د بایو پورته کېدو ته اندېښمن دی. ازادي راډیو ته وویل
څنګه زغال تقریبا تن لسیږي په 2000 یولس نیم زره همدا شاخوا کېږي او پی کیلو ګاز ورور 15 پیسې دی. ګاز هم ورځ په ورځ جګېدو دی او لرګي هم خروار په نیمه تزره پی دی. روزګار خراب دی، پیسې ورسره نسته، کاروبار نسته، د خلکو د ډېر ستونه پیدا کیږي.
یو بل کابل میشته فرید الله بیا وایي د بایو پورته کېدو او بیروزګارۍ د خلکو ژوند خورا سخت کړی دی. د ادعا کوي چې پاکستان ته د ډبرو سکرو صادراتو په کور دننه بایو پورته کړی دي.
کابل کې ژوند ډېر مشکل دی، د زغال د شان خو بالکل نه پرېږدي پاکستان ته ورسي، دغه نه چې د خپل خلک ته ورکي. مونږ هم بیکار خلک یو، داسې بیروزګار خلک یو. دغه ژمی هم روان دي، تاسو وګورئ چې هر خواته واوره روان دي. خدای وکړي چې دولت خلک سره لږ
خو طالب چارواکو وړاندې ویلي وو چې پاکستان ته به د ډبرو سکرو صادرات په کور دننه سکاره راکم نه کړي. دوی همدا ډول د را روان ژمي لپاره د یو تن ډبرو سکرو دولتي بیا 9000 افغانۍ ټاکلې وه او ویلي وو چې له بیو به څارنه کوي. د ژمي له پیل وړاندې د اندېښنې داسې مال مطرح کېږي چې د ملګرو ملتونو سازمان لخوا له افغانستان سره د مرستو لپاره د غوښتل شویو پیسو له اندازې یوازې 25% راټولې شوي. ملګرو ملتونو سازمان د څه کال لپاره افغانانو ته د مرستو رسولو په خاطر 4.5 میلیارد ډالر غوښتي. خو له دې سره سره د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وایي د ساړه ژمي په دورشل کې لاړمانو افغانانو سره مرسته کوي. د ادارې پرون په خپله ټویټر پاڼه لیکلي په افغانستان کې ژمی په تیزۍ سره را روان دی او ډېر ژر به خلک له یخنۍ سره مخ شي. آی او ایم زیاتوي د کډوالۍ د نړیوال سازمان ټیمونو د خپلو مرستو په دوام دا وار په غور کې په خلکو په تیره بیا ښځو، معلولینو او زړو خلکو باندې ژمنۍ بستې او دارو درمل ویشلي دي. هاخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان د عالي کمیشنرۍ د بهرنیو اړیکو مسؤوله دومینیک ایزابل هایډ په ژمي کې له افغانانو سره مرستو ته په اشاره وایي دا مرستې د ژمي په سوړ موسم کې یو خوندي ځای ته د افغانانو د ستنولو په معنا دي. اغلې هایډ چې اوس په افغانستان کې ده او افغانانو سره د مرستو رسولو لپاره یې بېلابېلو ولایتونو ته سفر کړی په خپله ټویټر باندې لیکلي د دوی مرستې د هغو خلکو لپاره ملاتړ دی چې په کور دننه کلونه کلونه د کډوالۍ وروسته خپلو مینو ته ستنېږي. د ملګرو ملتونو سازمان د رسمي شمیرو له مخې اوس مهال نږدې 40 میلیونه افغانان له لوږې سره مخ دي چې له 2.6 میلیونه یې له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. د جمهوریت له سقوط وروسته اقتصادي ناورین، وچکالي، بېروزګاري، له دندو د نږدې 100,000 ښځو او نارینه و ګوښه کېدل او د بهرنیو مرستو بندیز هغه ستر لاملونه دي چې افغانان یې په 2022 کال کې له خورا بد برخلیک سره مخ کړي دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
را سره اوسې قدر منوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي روسیه به د دې هیواد پر عامه تاسیساتو په تیره د انرژۍ پر مرکزونو لا ډیر بریدونه متمرکز کړي. پاینه حل کې د کیف خروال د دې خار اوسیدونکو طویل دي چې کبرخنا او اوبقت شي نو په موقت ډول لخاره وتلو ته چمتو شي. روسیې له یوې میاشتې راهیسې د پلازمینې کیف په ګډون د اوکراین پر ډیرو ښارونو د انرژۍ پر تاسیساتو حملې کړې دي او په میلیونونه وګړي له برخنا او اوبو بې برخې شوي دي. نوریاس نوري او د موضوع نور تفصیل.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د خپل هیواد وګړو ته وویل دې ته د تیار وي چې د روسیې پوځ به ښایي د اوکراین د انرژۍ پر تاسیساتو چې له مخکې زیانمن شوي نور بریدونه وکړي. زلنسکی تېره شپه په یوه وینا کې وویل روسیه خپل ځواک او امکانات زموږ پر بنسټیزو په تېره د انرژۍ پر تاسیساتو ډېرو بریدونو ته چمتو کوي. هغه زیاته کړه چې په اوس وخت کې له 4.5 میلیون زیات اوکراینیان له برېښنا څخه بې برخې دي. په عین حال کې داسې اندېښنې راپورته شوي چې ښایي له اوکراین څخه د نړیوالو ملاتړ کمزوری شي، ځکه ژمی را روان ده او جګړې د انرژۍ او خوراکي موادو بیې په دوامداره توګه لوړې ساتلې دي. تر دې مخکې د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو وویل دی دا نشي ردولی چې پلازمینه کیف به په داسې حال کې چې د انرژۍ پر تاسیساتو د روسیې ویجاړوونکي بریدونه دوام لري له انرژۍ او اوبو څخه بې برخې نه شي. هغه دولتي رسنۍ ته وویل موږ هڅه کوو چې د دې شي د مخنیوي لپاره له ټولو امکاناتو کار واخلو، خو حقیقت دا دی چې زموږ دښمنان د دې لپاره چې ښار مو په ټوله کې له تودوخې، برېښنا او اوبو څخه بې برخې وي چې موږ ټول مړه شو، هر څه ترسره کوي. نوموړي زیاته کړه چې د هیواد او زموږ د هر یو راتلونکي په دې پورې تړلې چې د یو بل ډول وضعیت لپاره ځان تیار کړو. د کیف ښاروال د ښار اوسیدونکو ته ویلي چې په مقد ډول له ښاره پر وتلو د غور وکړي که برېښنا او اوبه قطع شي. روسیې له یوې میاشتې راهیسې د پلازمینې کیف په ګډون د اوکراین په ډېرو ښارونو کې د انرژۍ په تاسیساتو بریدونو کې په میلیونونو وګړي له برېښنا او اوبو بې برخې کړي دي. کیف دغه راز په پام کې لري چې د تودوخې شاوخوا زر ځایونه رامنځته کړي، خو د دې ښار 3 میلیونی نفوس ته په پام دا واضح ده چې دغه تاوده ځایونه کافي نه دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخه تمو یو ځل بیا ز احمد تکل هرکلی کوم ورزو د افغانستان اړوندو مسایلو ته. د غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې د سانګې دوستانه سیالۍ وشوي. د سیالۍ د غزنی، پکتیکا او زابل ولایتونو ترمنځ شوې دي. د سیالۍ نندارې ته د سیمې سلګونه کسان ورغلي وو.
د غزنی، پکتیکا او زابل ولایتونو ترمنځ د سانګې دوستانه سیالۍ دغه سیالۍ تیره ورځ د غزنی اندړو ولسوالۍ په علیجان کلي کې وسوه. سیالۍ ته د سیمې په سلګونه کسان راغلي وو او سانګې وهونکي یې په چکچکو بدرګه کول. په دغه سیالۍ کې د پکتیکا لوبډلې د 10 نمرو په اخیستلو لومړی، د اندړو ولسوالۍ حکیم سنایي لوبډلې د 26 نمرو په اخیستلو دوهم، او د ګیرو ولسوالۍ وفادار لوبډلې د 23 نمرو په اخیستلو سره دریم مقام وګاټه. حاجي تاج محمد د دغه سانګې وهونکو له جملې څخه یو دی. نوموړی خوشاله دی چې په نوي امکاناتو یې دلته په خاورو دوړو کې د سانګې سیالۍ برابره کړې ده. دی وایي د غزنی په شلګر سیمه کې سانګې بیا په غوړېدو دي.
د زابل دی د کلات دی دغه دی
دغه سیالۍ مازدیګر مهال په داسې حال کې پای ته ورسېده چې د لمر زرینو وړانګو د دنګو غرونو څوکې ښکلولې، او د آسونو د سوو دوړو او ګردونو د شنه آسمان پر لور خدای پاماني کوله. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د سانګې وهنې او اوس ځغلونې لوبې یوه پخوانۍ مخې نه لري، خو تیرو جګړو یو څه کمرنګه کړې وه چې اوس یې یو ځل بیا شسر نیولای دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خلک
د زیانګالو شخ
کندخه زیما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دار او څنګه نه مال د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د پلازمینې کابل یو شمیر اوسیدونکو وایي اقتصادي حالې هومره خراب دی چې اوس یې د نویو جامو پر ځای لیلامی یا د زړو جامو اخیستو ته مخه کړې. خو لیلامی پلورونکي په عین حال کې وایي چې د دوی بازار هم چندان ګرم نه دی او اخیستونکي په کمو پیسو د جامو د اخیستو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ وقته د طالبانو تر رسیدو وروسته په افغانستان کې بیروزګاري زیاته شوې او میلیونونه انسانان د لومړنیو توکو د اخیستو توان نه لري.
د ژمي پر رسیدو په کابل کې د للامي پلورونکو بازار ګرم ښکاري. یو شمیر کابل میشتې وایي سږکال اقتصاد ښه نه دی او هڅه کوي چې په ژمي کې ګرمې جامې للامي وپیري. ظریفه سینمای پامیر ته چې په کابل کې د للامي یو لویو بازارونو دی راغلی وایي مخکې کلونو کې به یې خپلو اولادونو ته په ژمي کې نوې جامې اخیستې خو سږکالیې وس نه لري.
د للامي جامو بیې هم سږکال پورته دي. په لوړه بیه یې د اخیستلو توان نه لرو. له همدې لسو افغانیو او شل افغانیو والا یخلو. کار روزګار نشته، مجبور یو که نه وړاندې مو له ښو دوکانونو اخیستل.
د کابل یو بل اوسیدونکی حبیب هم له خپلو کوچنیو خویندو او ورونو سره د لیلامیو په یو دوکان کې پتلون او جاکټ لټوي. ازادي راډیو ته وویل
زه دلته راغلی یم چې لیلامي بدلون او جاکټ واخلم ځکه چې اقتصاد مخه نه ده. زه د خور او ورور لپاره همدې نه لیلامي اخلم.
لیلامي پلورنځیو یا د دویم لاس جامو د پلورونکو په هټیو کې د هر فصل جامې د هر عمر لرونکو لپاره پیدا کیږي. هغه جامې چې په نورو هیوادونو کې یو ځل کارول شوي وي او په ډېره کمه بیه د افغانستان په بازارونو کې پلورل کیږي. خو له دې ټولو سره سره لیلامي پلورونکي هم شکایت کوي چې د تیرو کلونو په پرتله یې اخیستونکي کم شوي او وایي سږکال ان خلک د لیلامي جامو د اخیستو توان نه لري. یو تن لیلامي پلورونکی عصمت الله یو بل لیلامي پلورونکی قیس احمد هم وایي
که څه هم د خلکو اقتصادي حالت خراب دی او د اخیستو ډیر توان نه لري مګر د نورو کلونو په پرتله خلک زیات راځي ځکه د خراب اقتصاد له امله نشي کولای نوې جامې واخلي.
په کابل کې د لیلامي پلورونکو هټۍ په بیلابیلو ځایونو کې شته. لیلامي پلورونکي وایي دوی لیلامي جامې د نورو هیوادونو افغانستان ته راواردوي. هاخوا جلدی ډاکټران توصیه کوي د جلدی ناروغیو د مخنیوي لپاره باید لیلامي کې هر ډول اخیستل شوې جامې په ګرم اوبو او وینځونکو توکو ومینځل شي او لمر ته د وچېدو لپاره واچول شي.
له کابل راپور مو اوریده. له دې راپور سره د راپورونو د برخې پای ته ورسیدو. خو که تاسو اوس له خبرونې سره یو ځای شوي یاست یا غواړئ چې دا راپورونه بیا او په تفصیل سره واورئ نو د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. راستره اوسې قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ځوانانو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه او همدارس نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام خبريږي. خدا شیبه ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالحکیم همت د هلمند ولایت مساکلات ولسوالۍ مډیکل ولرم. ما دا پیغام دی ورور چې د مساکلات ولسوالۍ کې دغه سړکان د ګریشه ته د مساکلات لري. دا سړکان ډیر خراب دی. نو مریض پر پلاي کې تر وروستونو نه پېره کې دا چې سخت مریض ډیر مشکل دی. دا سړکان دی جوړ کې نه لور کړو چې واکه دغه هیله ده او ارزو مې د شبیغه سړکان جوړ کړم چې ساتي په دغه سړکان وکړي. ازل خو اسنه دغه دی چې دغه د شهولو په داش کې انتن شکار نه کوي. دغه انتن دلته د نړۍ ته پاله کې او سلام په احترام دغه پیغام دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سلامونه سالاریم لکونړه ازادي رادیو کول کارکونکو ته سلامونه. پیغام مې دار د امارت اسلامي نغواړم چې صحیح ده فساد با غټ چارواګو کړی د تیر جمهوریت په واړه چې کوم یو سرباز ده که ضابط ده له واړه نظامیان دې خو فساد یختنه وکړه مهله کوم اسلامي امارت مشره تیر نظامیا دې ته تفصیلي وظیفو باندې وګوماري د ازادۍ راډیو نه ډېره مننه.
السلام علیکم، زه محمد نسیم هماچم د نادالی ولسوالینا. ما پیغام دا دی ورو چې دا پکتګونه لاسه دا سوزو دا مور خونه کیانو دا باز مور خپل درسونه وای دا کران انجنیران سي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ازادي رادیو اوري چې د سهار له او د ماخام تر او ورځې د اونې خبرونه کوي. نشه به د مازی